السلام علیکم له غرمې مخکې لس بجې شوې صفی الله ستانکزی یم تر یولسو بجو دغه پروګرام دوام کوي د افغانستان په اړه په مهمو موضوعګانو کې دا اورئ چې د امریکا متحده ایالتونو د ملي امنیت سلاحکار له یو شمېر نورو چارواکو سره افغانستان ته ځي او تمه ده په دې سفر کې د افغانستان په اړه د ټرمپ پالیسي روښانه شي. افغانستان ته د 300 تازه امریکایي سمندري ځواکونو له استولو به هم په یو رپورټ کې خبر شي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مسؤل ګډون کوي. آذربایجان 450 پوځیان افغانستان ته واستول او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي امریکا به کله حمله روسیې سره هم نظر نه وي او اړیکې به ښایي د ټولو وختونو په نسبت په ټیټه کچه کې وي. اوس هم بشپړ خبرونه. په مسکو کې د افغانستان سفارت د روسیې انټرفاکس خبری اژانس ته ولیدي چې سبا به د مسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشري د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤل اشرف حیدر وکړي. د کوربه هیواد تر څنګ به د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه چین، ایران، پاکستان او هند په سبانۍ غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي برخه واخلي. امریکا ته هم روسیې په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو امریکې په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې. په فبروري میاشت کې هم په مسکو کې په ورته غونډه کې د شپږو هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. آذربایجان 450 پوځیان افغانستان ته واستول. د دغه هیواد دفاع وزارت پرون وویل چې دغه ځواکونه به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د آذربایجان 300 ځواکونه د لومړي ځل لپاره د 2002 میلادي کال د نومبر په 6 افغانستان ته ولاړل. اوس په افغانستان کې نوي آذري سرتیري شته. د افغانستان د ملي دفاع وزیر او ورسره پلاوی پوځي پلاوی له هرات کابل ته ستنسو. دغه هیئت د چهارشنبه پر ورځ د ظفر قلی وردو د ځواکونو د لیدنې لپاره هرات ولایت تللی و. په دې سفر کې له عبدالله حبیبي سره د ملي دفاع د وزارت وین تورن جنرال دولت وزیري هم ملګری و. جنرال وزیري د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل: هرات له دفاع وزیر سره د ستر درشتیز د کشف او استخباراتو د ریاست د سرپرست برید جنرال دیر محمد او د ستر درشتیز د اپراسیون ریاست مرستیال برید جنرال نجیب الله علیزای هم ملګری وو. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي امریکا به هیڅکله هم له روسیې سره هم نظر نه وي او اړیکې ښایي د ټولو وختونو په نسبت په ټیټه کچه وي. ډونالډ ټرمپ د خبرې وروسته له هغې په سپینې ماڼۍ کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي په توګه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ټرمپ د ناټو له سرمنشي ین سټولټنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبرې غونډه کې د ټیلرسن او پوتین خبرې ښې او تر انتظار لوړې وبللې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د روسیې د متحدې سوریې په رژیم د دې لپاره سخت انتقادونه روان دي چې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو د کارونې تور پرې لګېدلی. په مسکو کې د ټیلرسن او سرګی لاوروف تر منځ له لیدنې وروسته ښاغلي ټیلرسن رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې په ټیټه کچه کې دي. هغه وایي موږ د امریکا او روسیې د روابطو په اوسني وضعیت خبرې وکړې. ما دا څرګنده کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې ټیټې دي. زموږ د دوو هیوادونو ترمنځ اعتبار کم دی. د نړۍ د دو اټومي مخکښو هیوادونو داسې سړې اړیکې نشي لرلی. ټیلرسن له لاوروف سره په ګډه په دې خبري کانفرنس کې خبریالانو ته د خپلې ناستې په اړه څرګندونې کولې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل روسیه له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر کړنو سترګې پټوي. نیکی هیلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل: هغه وایي خپلو روسیې همکارانو ته وایم هر ځلې چې د اسد دیوالوتکه پر ملکیانو بلری بمونه غورځوي یا اسد هڅه کوي چې یو بله ټولنه تر مرګه وږې کړي، تاسې له نړیوالې ټولنې ځان منځوي کوئ. هیلی زیاته کړه چې موږ کولای شو د ډیپلوماسۍ په مرسته د سوری شپږ کلنه جګړه پای ته ورسوو. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سوری د تیرې اونۍ د کامیابي وسلو د اداو په اړه د پریکړه لیک مسوده په اوسني بڼه د منلو نه ده. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ ته د کاناډا افتخاري تابعیت ورکړل سو. ملالې د کاناډا په پارلمان کې خبرې وکړې. هغه تر ټولو ځوان نجلۍ ده چې د کاناډا په پارلمان کې وغږېده. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو چې پرون یې د کاناډا افتخاري تابعیت سند ملالې ته سپاره وویل، ملالې ستا داستان موږ ټولو ته د الهام منبع ده. تر ملالې مخکې هم پنځو کسانو ته د کاناډا افتخاري تابعیت ورکړل سوی دی. تمامه ملال یوسفزۍ ته چې په 2014 میلادي کال کې د سولې نوبل جایزه وګټله، په همغه کال کې د کاناډا افتخاري تابعیت ورکړل سوی وای. خو یو تورست د کاناډا په پارلمان حمله کړې وه. ملال په سواد کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کړل چې بیا د وسلولو لخوا په ډزو وشتل شوه او سخته ژوبله سوه. او یو پاکستانی وګړي اعتراف کړی چې د برازیل او لاتینې امریکا د خطرناکو ځنګلونو له لارې امریکا ته په قاچاقي ډول لږ تر لږه 80 تنه افغانان او پاکستانیان انتقال کړي دي. 22 کلن شرافت علي خان منلې چې د پیسو په بدل کې دا ناقانونه کډوال امریکا ته قاچاقي وړي دي. څرنوالان وای شرافت د ځینو کسانو په همکاري خلک له پاکستان او نورو سیمو لومړی مرکزي امریکا او بیا په الوتکو بسونو او پلیو لارو امریکا ته رسولي دي. د محکمې د اسنادو له مخې شرافت علي ځینې خلک د 2014 میلادي کال جونه تر 2016 کال پورې له 15 تر 12 زرو ډالرو په بدل کې امریکا ته انتقال کړي او په ورځو ورځو یې په ځنګلونو کې پلی مزل پرې وهلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر کابل تزي د افغان حکومت اجرایي رئیس تاییدوي چې په افغانستان کې د لکونه افغانانو له وزګارۍ سره سره بهرني کارګر کار کوي.
برخی هم از کشور خارجی میه، نجار و رنگمال از کشورهای همسایه بیان که ده ها هزار نفر امروز مصروف کار هستن، اما در این حال ما صدها هزار نفر بیکار داریم.
په پکتیا کې پرون سوداګرو په یوه اعتراضیه غونډه کې وویل چې طالبان له دوی پیسې اخلي او که حکومت دغه کار مخه ونه نیسي دوی به خپل کارونه بند کړي.
دا پارچې په هیڅ صورت موږ نه منو. زموږ تاجر وویل سوی دغه غوښتنه هم کوو، که چیرې دغه غوښتنه موږ نه منل شي یو هفته وخت ورکوو دولت ته، بیا موږ بازار هم بندوو، بیا دولت پیږې کار کوي.
دوونیز پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او د حقیقت څه دی اونیز خبرونه چې دا ځل د کابل د ګارنیزیون له عمومي قمندان ګلنبی احمدی سره غږیدلیو.
امنیت په خپل زړه او پولیسو په خپل زړه او اردو په خپل زړه، ولی کله چې ګارنیزیون رامنځته شوی او ماته د مسؤلیت راسپارل شوی ده، موږ کوشش کړی چې اول یو وحدت قمندې رامنځته کړو. دا کار مو کوي.
وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې او نه دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د یو جګپوړي امریکایي پلاوي په مشرۍ افغانستان ته ځي. مک ماستر چې په فبروري کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وټاکل شو، دی د ملي امنیت د سلاکار په توګه افغانستان ته لومړی رسمي سفر دی. داسې ویل کېږي چې دا سفر به د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسي روښانه کړي. احمد شیبه راو نور تفصیل.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د متقاعد جنرال مک ماستر د سفر په اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل.
ونه روزنه چې موږ سره مرسته کوي او د متحده ایالاتو د حکومت هر لوړپوړي چارواکي چې افغانستان ته راځي هغوی فقط زموږ سره په دې برخه کې کله چې ملاقاتونه کوي هلې ځلې داوي چې څنګه وکولی شو سروال پوځ تقویه شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داس وخت کې کابل ته ځي چې ټاکل شوی د پښو خو دوه نیو کې واشنگتن 300 امریکایي پوځان هلمند ته واستوي. په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم له امریکا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه پلاوی چې د نورو مشرانو ترڅنګ به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو جګپوړی سلاکار هم پکې وي، د افغانستان په اړه خپل نظر بیرته ټرمپ ته راوړي او د هغه له مخې به د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. شفیق همدم زیاته کړه
واشنگتن ڈی سی کے دغه حیات آمدگی د سو اونۍ رئیس روانه ده او دا حیات په خپل مسل کې به لومړی ځل کې د افغانستان لپاره په داسې لوړ پوری چارواکي په دغه حیات کې ګډون لري افغانستان ته بلل شي. دغه سفر نه تنها داسې د لوړ پوری چارواکو لخوا ترسره کیږي، بلکې په یو داسې زمان کې ترسره کیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې، په روسیه کې او حتی په نړیواله سطح، د ناتو په سطح هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه او خبرې دوام لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار به له کابل وروسته د شنبې یا یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به هند ته سفر وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د مک ماسټر د سفر په اړه خبره کړې، مطلب کې د یو چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی لیکلي دي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې دا مسأله وڅېړي چې نور امریکایي پوځیان دغه هیواد ته واستول شي که څرنګه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
ټاکل شوی چې د امریکایي سمندري ځواکونو 300 پوځیان روانې میاشتې په پای کې افغانستان ته واستول شي. دا عسکر هلمند ته لیږل کیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال روجر تنر به د افغانستان ته تلونکو امریکایي ځواکونو مشري وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل شوی چې د امریکا د سمندري ځواکونو 300 پوځیان د روانې میاشتې په پای کې افغانستان ته واستول سي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال روجر ټرنر به افغانستان ته د دیتلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي. د امریکا د نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر په حواله د عسكر په هلمند کې چې یو مهال د امریکا د سپیشل فورس ځواکونو لپاره تر ټولو خنړی ولایتو ځای پر ځای کیږي. جنرال ټرنر پرون له ان پی آر رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ماموریت اساسي هدف په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ، د هغوی د روزنې له پروګرامونو سره مرسته او د هغوی د درې کلنو پرمختګونو لا پیاوړي کول دي. هغه وویل چې د روزنې د پروګرامونو لامل د افغان امنیتي ځواکونو په ټیټرتبه پرسونل کې مثبت بدلون راغلی دی.
What we're seeing now at the provincial level and at the
low اوس مهال هرڅه په ولایتي کې چرته معلومي جوړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چټو خانو کې ګورو داسي رهبران دي چې روزل سوي او غیزمن فعالیت کوي او دا هرڅه چې په خامونه درلودل. جنرال ټرنر زیاته کړ چې هلمند ته له تلونکو سمندري عسکرو سره به د امریکا د پوځ د نورو برخو مرسته او ملاتړ هم وي. هغه په وینا د امریکا سمندري ځواکونو په هلمند کې زیاته پنګونه او خدمت کړی نو لدی عمل برته ستنیدل ته خوشبین دي. په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په 2014 میلادي کال کې هلمند پرېښود. امریکا اوس مهال تقریبا 8,500 عسكر په افغانستان کې لري چې هغوی هم له افغان ځواکونو سره د مرستې او ملاتړ ماموریت پر مخ بیايي. د امریکا حکومت په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې پر پوځیانو میلیارډونه امریکایي ډالر لګولې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال روجر ټرنر چې افغانستان ته د تلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي وویل چې د دې نوې ماموریت لپاره د عسکرو پراغونډولو کې ستونزې نه درلودې. اوس مهال د هلمند له پلازمینې لشکرګاه پرته د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر یوې اندازې یا په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله د هلمند نوزاد، مساکله، باغران، ناوه، سنگین، خانشین او دیشو ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو د ګرشک، نادلي، مارجې او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي قواو په لاس کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د افغانستان د حراست او ثبات شورا اندیښنه ښیي چې د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ تګلاره د دې شورا په خبره د سقوط په لوري روان دی. د دې شورا ویاند مسعود رشتوال د حکومت د وروستیو اقداماتو او روانو حالاتو په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که د ملي وحدت حکومت په خپلو کړنو کې تغییر رانولي بدې نتیجې به ولري. جمهوري ریاست بیا وایي چې ټولې پرېکړې د ملي ګټو او ملي اجماع په رڼا کې کیږي چې ډیری وخت پکې د حراست او ثبات شورا د غړو نظر هم شامل وي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د حراست او ثبات شورا وایي د ملي وحدت حکومت په داسې لارو روان دی چې د دې هیواد لپاره ناسم نتایج لري. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د حکومت پر روانو اقداماتو او سیاستونو د انتقاد تر څنګ اندېښنه وښوده چې حکومت په لوی لاس د سقوط لار انتخاب کړي. د ښاغلي رشتوال په باور د بهرنیو سفارتونو سره له حده ډېرې یو طرفه اړیکې، د ملت څخه لرېوالی، غیر معقول سیاست او سیاسي فساد هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي. دی وایي د حکومت کدري سیاست چې په امنیتي او نورو سکتورونو کې جریان لري ښایسته وړ او د منلو سیاست نه دی. د داسې څیرو انتخاب چې له موزیم څخه د حکومت د جوړښت برخه ګرځي کله هم د تلپاتې امنیت سره مرسته نشي کولی، او په همدې ډول زموږ د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات لا هم پر خپل ځای دي. ښاغلی رشتوال د دغو ستونزو تر څنګ د صلاحیتونو، پروژو، تدارکاتو او ډیپلوماسۍ یو ځای تمرکز نورې غلطۍ بولي چې د ده په وینا د ملي وحدت حکومت ورسره مخ دی. د حراست او ثبات په شورا کې یو شمېر پخواني جهادي مشران او قمندانان لکه عبدالرب رسول سیاف، عمر داوزه، یونس قانوني، بسم الله محمد یو ځینې نور ګډون لري. دا شورا له هغې وروسته حکومت په ګڼو تېروتنو او غیر معقولو امنیتي او سیاسي پالیسیو تورنوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت په شورا کې نوې ګمارنې کړې او د نویو وزیرانو د معرفي کېدو ژمنه یې کړې. له دې وړاندې ملي شورا هم د حکومت پر ځینو کړنو او په بهرني سیاست انتقادونه کړي دي، خو جمهوري ریاست د حراست او ثبات شورا ډېر انتقادونه ردوي او وایي چې حکومت خپلواکه پرېکړې کوي او په ډېرو ملي مسایلو کې خپله د حراست او ثبات شورا د غړو نظر هم اخیستل کېږي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ملت او دولت ترمنځ واټن او د بهرنیو سفارتونو مداخلې هم ردوي او وایي چې حکومت خپله ځانګړې تګلاره لري.
په مستقلانه ډول باندې کې او په ځینو برخو کې د ملي اجماع څخه هم مرسته غوښتنه کېږي چې په دې ملي اجماع پر دغو مسایلو باندې اکثره د حراست او ثبات د شورا غړي هم راځي. بېلې شکه موږ نړیوال شریکانو ولې نور پرېکړې په کومو سفارتونو پورې تړلې نه دي او دلته دا تورونه لګول کاملا بله حقیقت سره واټن لري.
له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې بهرنی سیاست یې په ملي ګټو پورې تړلی او هیڅ وخت د بل چا د ګټو په خاطر د بل دولت سره کړکیچ نه غواړي. د حراست او ثبات شورا که څه هم وایي دا انتقادونه سمې لارې ته د حکومت د رابللو په خاطر دي، خو څېړونکی حکمت الله حکمت وایي چې ځینې کړۍ او جریانونه د انتقادونو په کولو سره غواړي خپلې خوښې او غوښتنې پر حکومت تحمیل کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
اوس وخت ازادي رادیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 12 پګنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې د سهار له وو د ماښام تر وو او ورځې په اونۍ کې خپرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه او همداراز اوریدلی شئ، مطالبې کتلی شئ او خبرونه په facebook.com/azadiradio هم پیدا کولی شئ. افغان حکومت وایي د مسلکي زده کړو کمښت د دې سبب شوی چې په هیواد کې د افغانانو پر ځای بهرني وګړي کار وکړي. د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکز د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې وویل په داسې حال کې چې لکونه افغانان بیکاره دي، خو په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو وګړي مزدوري کوي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو دا مرکز د چین لخوا په کابل کې جوړیږي چې د چارواکو په باور له افغان کارګرانو سره به د مسلکیتوب په برخه کې مرسته وکړي. یوسف خان زدرانو د موضوع په اړه نور جزئیات.
د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله منی چې په افغانستان کې زرګونه بهرني وګړي کار کوي خو ډیر افغانان له بیکارۍ ځوریږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو د مرکز جوړېدو په پرانست غونډه کې ګډون کړی وایي د مسلکي زده کړو کمبود د دې سبب شوی چې د بیکارۍ کچه لا لوړه شي.
بدون پرداختن به تعلیمات تخنیکی
دی وایي د مسلکي او تخنیکي زده کړو څخه پرته د یوې ټولنې اړتیاوې پوره کېدای نشي. نن نجار، رنګمال او نور کارکوونکي له ګاونډیو هیوادونو راځي چې 10,000 کسان کېږي خو په ورته وخت کې 100,000 افغانان بیکاره دي. د حکومت اجرایي رئیس داسې وخت دا څرګندونه کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې 1.9 میلیونه خلک په مطلق ډول بیکاره دي. د راپورونو له مخې هره ورځ سلګونه ځوانان د مزدورۍ په خاطر ایران، پاکستان، ترکیه او ځینې نورو هیوادونو ته ځي خو په کور دننه ورته بیا کار نه پیدا کیږي. دا چې څومره بهرني کارګران په افغانستان کې په کارونو بوخت دي دقیقې شمیرې معلومې نه دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د مسلکي زده کړو په برخه کې پانګونه تر یوې کچې د بیکارۍ ستونزه کمولی شي. په کابل کې د چین سفیر یوجین چې د هیواد په مرسته دا مرکز جوړیږي وایي له افغانستان سره ښه همکاري لري او ګڼې پروژې به عملي کړي. د چین دولت له افغانستان سره ځانګړي همکاري لري. موږ غواړو چې د یو ګډ پرمختګ شاهدان وو. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د معیاري مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا بنسټ د افغان ټکنالوژۍ په مرکز کې د چین د 43.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي.
دا چې د افغانستان په اړه باندې نړیوالو یا لویدیځو رسنیو څخه لیکلي ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
په نړیوالو چاپی خپرونو کې د افغانستان په اړه ډیری مقالې خپرې شوې دي. امریکایي نیوز ویک خپرونې راپور ورکړی چې سرلیک یې دی: وروسته له سوریې امریکا او روسیه په افغانستان کې له یو بل سره نښته کوي. د دې مقالې لیکونکی په دې باور دی چې د واشنگټن او مسکو نښته به د افغانستان د سولې د پروسې پر سر وي. مسکو به د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د کنفرانس کوربه وي، خو امریکا په دې کنفرانس کې له ګډون څخه ډډه کړې ده. یوې بلې امریکایي خپرونې سټارز اند سترایپس راپور خپور کړی چې د افغانستان د سولې په اړه په کنفرانس کې د روسیې د پریکړې سره امکان شته چې د روسیې او امریکا روابط تر دې هم ترنګل سي. سټارز اند سترایپس لیکلي دي چې روسیې په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې هلې ځلې زیاتې کړې دي او ادعا کوي چې له دې کاره یې هدف منځنۍ آسیا ته د ناارامۍ د ورتګ مخنیوی دی. خو د ورځپاڼې په وینا د روسیې د داسې اقداماتو هدف په افغانستان کې د ناټو ماموریت تر پوښتنې لاندې راوستل دی. Stars and Stripes اندالی کلی چې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې طالبانو ته د وسلو مرستې د روسیې د همدغه هڅو برخه دي. افغانستان ته د امریکا د نظامي مرستو خبره له ان پی آر یا امریکا د ملي رادیو سره د امریکا د بحریه مرین ځواکونو د یو جنرال راجر ترنر په مرکه کې سوې ده. ټاکل سوې ده د رواني میاشتې تر پایه به 300 امریکایي مرین سرتیری هلمند ولایت ته ولېږل سي. د دې مرکې په غږیزه بڼه کې چې د ان پی آر پر ویب پاڼه خبره سوې ده، جنرال ټرنر وایي د دغو سرتیرو ماموریت افغان نظامیانو ته مشورې او روزنه ورکول دی. خو په یو بل سرلیک کې لولو چې په افغانستان کې به تر 2020 کال پورې امریکایي ځواکونو ته اړتیا نه وي. امریکایي خبرونې یو اس ای ټوډی دغه سرلیک په امریکا کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب د خبرو پر اساس لیکلی دی. شاغلی محب دغه ورځپاڼې ته ویلي چې تر 2020 کال پورې به موږ هغه څه لاسته راوړو چې غواړو او جګړه به تر ډیره بریده یوازې افغانان پر مخ وړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د خلکو نظریاتو ته په ځانګړې برخه کې یوه جالبه مقاله خپره کړې ده چې د یوې افغاني ښځې د تجربو یادونه کوي. ناجیه کریمی د دې مقالې په سرلیک کې دا پوښتنه کړې چې د یوې ښځې لپاره تر ټولو خطرناک هیواد کوم یو دی. لیکوالې د دې پوښتنې په ځواب کې افغانستان ته په اشاره لیکلي چې دا پخپله یوه افغانه ده او د دې د کورنۍ غړو او د افغانستان مخکینی نسل تر اوسنیو ښځو ډېره ازادي درلوده. د لاس انجلس ټایم ورځپاڼې په دې مقاله کې ناجیه کریمی لیکي چې اوس 60% 14 کلنې نجونې په زوره ودیږي او یوازې 15% نجونې زده کړې کوي. کریمی د دې مقالې په یوه برخه کې لیکلي چې زموږ لپاره هیڅ خوندي ځای نشته او کله چې وغواړو تغییر راولو خپل ځان به مو په خطر کې اچولی وي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د پکتیا سوداګر او تجاران له وسلوالو او افغان وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت دواړو څخه شکایت کوي چې پر دوی په غیر قانوني ډول ټاکسونه وځکړي او دوی نشي کولای چې په خپل وخت ګردیز خار ته د اړتیا وړ توکي وارد کړي. دا چې نور وضعیت څه دی لسیمې د داوود تپان په ریپورت کې په اړه جزئیات اورو.
په پکتیا کې تجاران او سوداګرو په یو خبري ناسته کې څرګند کړه چې وسلوال طالبان ورڅخه په لارو کې د موادو د انتقال ټیکس اخلي. دوی په دې خبري ناسته کې له حکومت څخه هم شکایت درلود چې د ښار په څلورو دروازو کې ترې ډیر زیات ټیکسونه اخیستل کیږي او په خبره کې چرته له دوی څخه د غیر قانوني او لوړو ټیکسونو د اخیستو مخه ډب نشي پریکون به اعلان کړي او ښار ته به هیڅ شی راوارد نه کړي. دا پکتیا د سوداګرۍ خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار له سوداګرو سره په شریکه خبري کانفرنس کې د وسلوالو لوري ترې د اخیستل کیدونکو ټیکسونو خبره داسې وکړه.
دا پرچې فقط په لوګر کې ورکوي، په تنګی پوساحه کې، خپل پرامه کې، توسنګ پوساحه کې، دګردیس پوساحه، زرمت پوساحه کې هم زیرو کله کله نه کله وزي. زموږه لارې د تاجر درې د ټیکس اخلي، افراد هم دا کار کوي، ځینې وخت افراد هم وزي. زموږه تاجر، زموږه تاجران نه موټر داخلي بیا غلا کوي، دا هم ستونزه ستاسو زموږ سره شکایتونه راغلي دي. ولې دا موږ تحمل نه لرو؟ که چیرې دغه پارچه ورکي، یو پارچه موږ ورکوو، د ښاروالۍ ټیکس دا حق ده موږ یې ورکوو لایحې مطابق او د لایحې په اساس.
نوموړي له حکومت څخه هم شکایت کوو، ویل یې چې د ښار په څلورو دروازو کې ترې اضافي ټیکسونه اخیستل کیږي او د مخنیوي لپاره یې حکومت ته اختار ورکړ.
دا پرچې په هیڅ صورت موږ نه منو. زموږ تاجر ویل سوی دغه غوښتنه هم کوو، که چیرې دا غوښتنه ونه منل شي یو هفته وخت ورکوو دولت ته، بیا موږ بازار هم بندوو، هر کار کوی سو زموږ مالونه خلک ته خدمات نه وړاندې کوو، بیا دولت پیږې کار کوي.
په دې خبري کانفرنس کې د مدني ټولنو غړیو هم برخه درلوده. شفیق الله سار د مدني ټولنو په استازولۍ د دې ستونزو د حل په موخه له حکومت څخه غوښتنه وکړه. ویل
تجاران د دې شکایت کیسه طالبان هم ټیکس اخلی او دولت هم ټیکس اخلی، نو خایده داسې ده او بایده داسې ده چې یا دې دولت خپل امنیتي ساحه پراخه کی او یا دې مطلق دې ټیکس تیر سي تر څو تجاران په هغه شکل سي لازم ده تجارت وکي او دې ملت ملي بودیجه بډای کی.
د دې په خبره کې چیرته حکومت د خپل کنټرول سا پراخه نه کړی، ورستر بلې بده تجارانو ستونزې زیات یو زور به اعلان ولسخه ووزی. وسلوالو طالبانو لا د ټیکس اخیستو په رسمه ازادۍ رادیو ته څنګه دی ویلي، خو د امارت په نوم یو سند چې ډرایورانو ته ورکړل شوی ازادۍ رادیو ته په لاس ورغلی او دا څرګندوي چې دوی له هر باردار موټر څخه 4000 روپۍ اخلي. دا ګردیز ښاروالي اسمت الله خالد د څلورو دروازو د ټیکسونو اخیستو په اړه وویل، دوی د ښاري محصول ټیکس د وزیرانو شورا د پریکړې او لایحې پر اساس لاغو باردارو موټرو څخه اخلي چې په ګردیز ښار کې تخلیه کیږي.
ښاري محصول ښاروالۍ ریاست له هغو موټرو نه اخلي کوم موټر چې داخل د ښار کې خالي کیږي، او دغه لایحه په مرکز کې جوړه شوې ده، د مرکز نه موږ ته راغلې ده، شورا وزیران کې پاس شوې ده. نو پخوا هم ښکار اخر بچه ده شوي دي، پخوا نه وه تطبیق شوې، خلکو سره جوړجاړی شوی و، بل ترانزیت موټرونه پیسې اخیستل کېږي. اوس موږ ترانزیت موټر پیسې اخیستل بند کړي دي، یوازې د لایحې مطابق لایحې کې 400 روپۍ دي، همغه پیسې موټرونه موږ اخلو.
نوموړي زیاته کړه دوی په غیر قانوني ډول هیڅ شی له کوم تجار یا سوداګر څخه نه دی اخیستی او نه یې په څلورو دروازو کې داسې کوم کار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی امریکا او روسیا چې دوه پیاوړي اټومي وادونه دي باید داسې سړی اړیکې ونه لري. ریکس ټیلرسن دا خبره پرون په ماسکاو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو نږدې یو ساعت وروسته رسنیو ته وکړه. تفصیل احمد شیبر ورکوي.
ریکس ټیلرسن د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې روسیې ته ولاړ. تر دې سفر مخکې دا اعلان نه و شوی چې دی به په ماسکاو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو له ولسمشر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته ټیلرسن خبري غونډې ته خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دی له روسي چارواکو سره د روسیې او امریکا پر اوسنیو اړیکو غږېدلی دی. د ټیلرسن په باور د امریکا او روسیې ترمنځ اعتماد خورا کم دی او د نړۍ دغه دوه غښتلي اټومي قدرتونه باید داسې روابط ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له روسي چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کړې دي. تلرسن وویل موږ تر ډیره د خپل منځ اړیکو پر شکېدو وژغېدو. همداراز مو د سوریې د شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړ. موږ په دې برخه کې خپل ګډ نظر د پرمختګ لپاره په خپلو کې سره شریک کړ. د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه پسې ترنګلې شول چې تېر اونۍ راپورونه خپاره شول چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي. امریکا وویل چې دا بریدونه د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو کړي دي. روسیا د بشار الاسد نږدې ملاتړې ده. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل کله چې د امریکا او روسیې اړیکې شوي ګټې ټولې نړۍ ته رسېږي. موږ د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاریو د خرابېدو شاهدان یو. حتی د دې شاهدانو چې له یو بل سره مخامخ شو، خو زما په باور دا لرې ده او تاریخ دا ثابته کړې ده. کله چې ماسکو او واشنگتن همکار وي، یوازې ملتونه نه، ټوله نړۍ به په ګټه کې. د سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې کله ډونالد ترامپ ولسمشر شوی دی، د روسیا او امریکا پر یو بل د باور کچه راټیټ شوې ده.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په مسکو کې د افغانستان سفارت د روسیې انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي دي چې سبا به د مسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشتي د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤول اشرف حیدری وکړي. د اورزګان ولایت سیمي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان ټپیان شوي دي. آذربایجان څلور پنځوس پوځیان افغانستان ته واستول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي امریکا به کله هم له روسیې سره هم نظری نه وي او اړیکې ښایي د ټولو وختونو په نسبت په ټیټه کچه کې وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي روسیا له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر کړنو سترګې پټوي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ ته د کاناډا افتخاري تابعیت ورکړل سو. او یو پاکستانی وګړي اعتراف کړی چې د برازیل او لاتین امریکا د خطرناکو ځنګلونو لاري امریکا ته په قاچاقي ډول لږ تر لږه اتیا تنه افغانان او پاکستانیان انتقال کړي دي.
رحمت الله افغان چې د سیمې او نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو جزئیات تاسو ته ویل. په لنډه توګه باندې دا خبرونه کولای شي تفصیلي توګه باندې د ازادي راډیو په پاڼې www.azadiradio.com او همدارس په فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې پیدا کړئ. اوس هم ورزو د کډوالو د بې ځایه شوي په اړه رپورټ ته په تیرو دریو میاشتو کې په لسګونه زره افغانان د جګړو د شدت له کبله بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه وایي تر 500 زرو زیات افغانان بې ځایه شوي. خو د کډوالو او بیرستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې ځایه شویو کسانو شمیر تر 30,000 اوړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او ملګري ملتونه وایي په وروستیو درو میاشتو کې په لسګونو زره افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شویو عمومي رئیس مهر خدا سبار وایي شاوخوا 40,000 تنه بې ځایه شوي دي. خو د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په تیرو درو میاشتو کې 15,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت عمومي رئیس ښاغلی سبار ازادي راډیو ته وویل د روان 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د وزارت له ارقامو سره سم 40,000 تنه بې ځایه شوي دي.
د سش کال د میلادي کال د شروع نه تر اوسه پورې تقریبا 40,000 کسان displacement یا بیزای شوی دا تقریبا نغه ولایتونه چې درې میاشت کې بیزای شوی خلک ننګرهار، بغلان، هلمند، فاریاب، قندوز، نور ولایتونه کې هم موږ
دا ارقام درلود. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې شاید د وروستیو جګړو په علت د بیزای شویو کسانو شمیر تر هغه څه ډیر وي چې دوی ثبت کړی دي. دا اداره په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو احتمال ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې له جنوب پرته په نورو ولایتونو کې هم ګڼ خلک بې ځایه شوي او یوازې په بدخشان ولایت کې تیره اونۍ نږدې 14,000 تنه بې ځایه شول. د ملګرو ملتو په راپور کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اثر د خلکو د بې ځایه کېدو یادونه شوې او اټکل شوی چې سږ کال به شاوخوا 4,500 افغانان د جګړو له لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کورنیو بې ځایه شویو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو بیرته راستنېدو د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تیر کال د بغلان په دهنه غوري کې د جګړې د دوام له کبله ځایي خلکو ډیر مالی تاوانونه وکړل. عموما جګړې هغه وخت زور اخلي چې کروندګر په کرنه او یا د حاصل په ټولولو بوخت وي.
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس د ازادي رادیو د دوه اونیزو پروګرامونو د خبرولو وخت رسیدلی. لومړی د ازادي رادیو د یونیسف په ګډه همکارۍ د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د حقیقت څه دی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په خورونو کې د نفوس زیاتوالی، په غیر معیاري توګه د بدرفت د څاو جوړول، د څښاک د اوبو د ناپاکه کېدلو له لوی سببونو څخه شمیرل کیږي. دا چې صحیح اوبه د انسان له ژوند سره څومره نیغې اړیکې لري د خبرمنې میلمه به راته ووایي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا د وزارت د نظافت او افزولسي په برخه کې ډاکټر شریف الله عالمی دی. په پیل کې تاسو خپله البته په افغانستان کې د صحي اوبو په وضعیت خبرې وکړئ چې څومره پاکې اوبه موږ لرو.
په افغانستان کې د کڅه هم د 2001 کال راهیسې ډېر پرمختګونه شوي او د اوبو په برخه کې د صحي نظافت په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. د 2014 تحقیقات څو کم سروې چې شوي په 2014 کې دی ویلي دي چې د افغانستان 15% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. دا په دې معنی چې د هر لاسو کسان شپږ کسه پاک اوبو ته، هغه اوبو ته چې د کیمیاوي موادو په حساب د مکروبونو نه پاکي، هغه ته لاسرسی لري.
پاک اوبو ته د لاسرسی اهمیت په څه کې کېدلی سي او څومره ده؟
موږ پوهیږو چې اوبه یو حیاتي ماده ده او د هر یو انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډیر زیات مهم ده. نو د دې لپاره اوبه باید کله چې استفاده کیږي باید پاکې وي. مکروبي یا ناپاک اوبه سکول له کبله مختلف ناروغۍ منځته راځي او په ماشومانو کې دا ډیر زیات عمده دي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د ماشومانو ډیرې مړینې د اسهالاتو نه کیږي، د پاک اوبو سره ډیر نږدې تړاو لري. کچېرې اوبه پاکې د سرچینې څخه پاکې اوبه واخیستل شي، په صحیح ډول سره انتقال شي او سید اول سره ذخیره شي او استفاده شي، نو دې سره من کولای شو چې د اسهالي ناروغیو، د سینه بغل، د مورقي او داسې نورو ناروغیو وقوات کم کو. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګذرن یا فلج ناروغي وس هم پکشته. هو، فلج ناروغي یو عمده علت ده چې دا هم د خراب حفظ صحه
او د پاکو اوبو نشټون،
د پاکو اوبو نشټون لوجه منځ راځي. کله چې د ماشومانو د ګذرن میکروبونه خپریږي د محیط لاره زمنګ خلیته انتقالیږي، نو یو لاره اوبه ده ناپاکه اوبه، نو ناپاکه اوبه هم د غزن په سیر نور ناروغیو د انتقال
سبب کیدلی شي. ماشوم ته د څښاک د اوبو ورکول څومره مهم دي او لڅو کلنۍ نه وروسته باید ماشوم ته اوبه ورکړل شي؟
د مور شیدې مکمله غذا ده. کله چې مور خپل ماشوم ته زیږیدونه شروع خپل شیدې شروع کوي، نو دا په دې معنی چې اضافي اوبو ته هیڅ ضرورت نشته. حتی دا هم ویل کیږي کچېره هوا ډیره زیاته ګرمه هم وي، خو بیا هم یو مور نشي کولای چې اضافي اوبه خپل ماشوم ته ورکړي. او خالص شیدې دا په دې نا چې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي. شپږ میاشتو نه ورسته کولای شي چې مور د نورو غذاګانو ترڅنګ اوبه هم په تدریجي ډول سره شروع کړي. څومره چې د ماشوم توان وي، د ماشوم د توان مطابق ورته کولای شي په قاشق یا هم پاک وسایل وسایل او البته خپل ماشوم ته اوبه ورکي او هغه هم د ضرورت په اساس
چې
هوا ډیره ګرمه وي نو کولای شي چې ډیره اوبه ورکي ماشوم ته او ورسره یو ځای باید خپل شیدې قطن
کړي. کله چې تخمینی وای مثلا څو ګلاس اوبه باید په ورځ کې په ګرمه هوا کې ماشوم ته ورکول شي
د ضرورت په اساس. کله چې ماشوم ته کېږي نو ژاړي، کله چې ژاړي دا په دې معنی چې مور په خپل دا احساس کوي دا په هیګي چې ماشوم تیګه شوی نو د هغه ضرورت په اساس ورته اوبه ورکي.
ځینې کسان دی اوبه څخلو ته دومره ارزښت نه ورکي، یعنی تر څو چې تیګه نسی اوبه نسی. ال دا چې اکثره ډاکټر وایي چې باید ډیر اوبه دی ورځي وختل سي په دې اکل تاسو وایي
د ورځنی ضرورت په اساس. کله چې یو انسان د تند احساس کوي یا د غنه پرته اوبه اسکل کم توان نه لري، البته انسان دومره ډیر اوبه نسکي چې هغه د تبابت په لحاظ ځینې ناروغي دي چې هغه ورسیږي، ولی اوبه اسکل کم یو حد او اندازه چې د هغه اوبه اسکل د انسان صحت ته فایده لري. که هغه په هر سن کې د ماشوموالي په دوره کې او یا هم د ځوانۍ په مرحله کې یا د زړښت په مرحله کې هر مرحله کې توان نه لري. البته که هغه کسان چې ډیر زیات ورزش کوي هغوی ډیر اوبو ته ضرورت لري، ځکه ډیر اوبه یې د لاسه ورکړي نو ډیر اوبو ته ضرورت لري او هغوی د خپل ضرورت په اساس اوبه څښي. او یا هغه کسانو ته چې جغښت څخه شکایت لري نو هغوی هم کولی شي،
یعنی کوي چې وزن کم کړي،
خپل وزن د کموالي لپاره کولی شي چې خالص اوبه او یا هم د اوبو سره ځینې نور شیان لکه د لیمو او یا د سترس میوه چې هغه منګ لیمو، نارنج او نورو میوه اوبه دي د اوبو سره یو ځای کوي او دا هغه څکل دا هغوی د صحت لپاره ډیر زیات ګټور دی.
جلد اوبه څومره فایده رسولی شي؟
د جلد یا د پوستکي د شادابیت لپاره اوبه ډیر زیات ګټه لري. موږ پوهیږو چې هر کله چې انسان ضرورت پیدا کړي نو د هغه ضرورت په اساس باید اوبه وڅښي، یعنی دا په دې معنی چې کچېری هغه د ضرورت وړ اوبه ونڅکي نو تغیرات منځته راځي. انسان د تند احساس کوي چې هغه د ژبې د وچوالي نه شروع کیږي، د پوستکي د وچوالي نه شروع کیږي او همدارنګه هغه خپل ځان ته نخې نخانې لري. خو د دې ټولو نخې نخانو د مخنیوي لپاره او یا هم د لپاره چې انسان پوستکي شاداب وي نو
باید اوبه وڅښي.
باید اوبه وڅښي.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې پاکې د څښاک اوبه کمې پیدا کیږي، په اکثره سیمو کې اته د اوبو خوند بدل شوی دی. کورنۍ ته تاسو څه وایي؟ څه وکړي چې دوی پاکې اوبه ولري؟
پاکې اوبه هغه اوبه دي چې هغه کې بوی، رنګ او ذائقه و نه لري. اوبه په خپل نارمل حالت کې بوی نه لري،
یو بی رنگ، بی بوی او بی خوانده
دی. بی خوانده ماده ده. نو کچیر دغه خصوصیات نه لري نو موږ هغه ته پاکې اوبه ویل شو. او پاکې مسؤون اوبه یا صحی اوبه بیا هغه اوبه دي چې هغه میکروبونه و نه لري، هغه د کیمیاوي مواد چې په اوبو کې شته دغه حد نه زیات هغه مواد نه لري، نو هغه پاکې اوبه دي. پاکې اوبه د منابعو لحاظ هم فرق کوي. موږ پوهیږو په کلو کې زمنګ نلونه کچیر موجوده هغه پاکې اوبه دي، د بمبې اوبه چې د یو څاڅ خلاص راځي هغه پاکې اوبه دي، هغه څاګانې چې سری پټي هغه پاکې اوبه دي، او همدارنګ هغه چینې چې ساری پټي هغه پاکي وبدي، کاریزونه چې ساری پټي پاکي وبدي، یعنی هغه وبد چې په صحیح ډول سره ساتل شوی پاکي سرچینې نه لاسره غلي پاکي وبدي. 15 سلنه خلک پاکو وبو ته لاسرسي لري. کچېری د کورنۍ په کچا پاکي وبو ته یو کور لاسرسي نه لري، څنګه کولای شي چې ناپاکي وب پاکی کری؟ موږ ډیر اسانه طریقې لرو. یو طریقې د جوش ورکولو یا شولو طریقه ده.
هغه کوم مفید مواد چې په اوبو کې په طبي شکل موجود دي کله دا جوش کو هغه به لمنځ نه ځي؟
نه، ایشول یوازنی طریقه ده چې ډیره اسانه ده او دغه په واسطه من کولای شو چې میکروبونه لمنځه یوسو. حتی کچیر په صحیح ډول سره جوش شي، صحیح جوشول په دې معنی
چې ډیر جوش شي،
جوش کله چې په قرنۍ تولیدیږي دغه نه ورسته هم درې دقیقې نور
کی خودلسی
یا کله چې اوبه د لوخي نه اوري نو په دغه وخت کې
په دې ډول نو یوازې په سماوات کې جوش دی لسی
او هغه اوبه ته جوش اوبه ویل شو، یعنی بلاسو کې نو هغه د بلاسو اوبه یعنی تر هغه حد پورې ورسیږي کله چې په قانوني تولید کې 3 دقیقې سالور دقیقې نور موبه یکدو نو دا پاکي اوبه دي. موږ دا کول شو دینه استفاده وکړو د ټول لپاره پاکي اوبه دي، میکروبونه له منځه تللي. ډیره اسانه طریقه ده. بل اسانه طریقه من کلورین استفاده ده. په کلو کې من کولای شو کورونو
کې
سره من کولای شو کلورین استفاده کو. پڅه کې هم کول شو او همدارنګ کوم یو بچ منګ د ناپاک منابعو نه لاس تراوړو کېدای شي هغه په بشکو په شکل یا په سطلونو کې لاس تراوړو په اودانونو کې نو همغه وبه من کول شو چې پاکی کو او د پاکول لپاره یې ډیر اسانه طریقه ده په بازار کې ډیر عام کلورین خرڅيږي مایع کلورین امغه په سرپوخ باندې دوه نخې لري من د هغه لپاره کول شو چې یو سطل چې تغلس لیتر او بو پکې زایګي د لاس لیتر او بو گنجایش ولري لاس لیتر او بو اچو بیا د امغه سرپوخ په اندازه هلته دوه خطه وجود لري چې اولنۍ ټیټ خطه د لاس لیتر لپاره دی دویم خطه د شل لیتر لپاره دی د امغه لاس لیتر په اندازه کلورین دو بوتل نه اچو او بو سره ګډو نو دغه او بو د نیم ساعت لپاره یک دو پخپل هار
میکروبونه لمنځه لاړ سي
او ساري پټو چې دا د میکروبونو د لمنځه تک سبب کیږي او په عین وخت کې کوم کلورین چې په اوبو سره منحل شوی دی هغه کیدای شي چې رسوب کی نو بیا موږ د نیم ساعت نه ورسته دغه اوبونه استفاده کول شو ډیر اسانه طریقه ده کچیر شل لیتر اوبوي نو دا غل لپاره موږ د امغه بوتل د سر د دویم نخې په اندازه کلورین اچو او عین طریقه اجرا کوو ترسو اوبه پاک شي
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه د دې بیا هم د حقیقت صدای د خبرونه په لړ کې د چارواکو سره مرکې لرو مو مختل دازل د کابل ګرنیزون د عمومي قومندان ډګر جنرال ګل نبی احمدزی سره د کابل ګرنیزون د فعالیتونو او دغه شان کستونز موجود وي د ستونزو په اړه د ویسره مرکه ولرو مننه جنرال صاحب څنګه وخت راکړو د مرکه لپاره
ډیر مهرباني درته تک نه تاسو مننه کوم کورمدان
جنرال صاحب کله چې د کابل ګرنیزون پسته یو وګزر وروسته بیا فعالیتونه پیل کړ له خلکو سره تصور هم داسې و پخانی ګرنیزون فعالیتونه د پکتو سره چې د ګرنیزون د فعالیت په پیلیدلو سره کابل کې هغه پخانی نظم چې کوم هغه بیا رامنځته شي ولی وروسته وروسته یو څه ناهیلۍ زیاتې شوې یا خو فکر کوم چې تداخل شاید بیلابیلو امنیتي ادارو یو له بل سره د کارونو یو شانواله د موضوع څنګه پیښه کړې او کڅنګه یا خو تاسو فعالیتونه لرئ څوک نه خبر نه دي کړه تر فعالیتونه په اړه پلان ډول معلومات
راکړئ تاسو نه مننه د ناهیلۍ سره خو زه ډیر موافق نه یم البته د کابل ګرنیزون له کوم وخت چې تشکیل جوړ شوی ده او ځنګړي د کار لایحه لري د وظایف لایحه لري او یا د کوم اهداف په خاطر چې ترتیب شوی ده د موږ اهداف او د تحقق او د تطبیق په اړه باندې ډیر کارونه تر سره کړی دي مونږ په تیرو کې تقریبا د ګرنیزون سابقه د وست لپاره په دې موږ په دې نوې حکومت کې یو کال او څو میاشتې سابقه لري زیاته نه ده او په دې یو کال او څو میاشتو کې چې کوم چې زدلته مازاب سویم د غوړز نه تر اوسه پورې مونږ هغه څه چې موږ ته قانون او د پورته مقاماتو احکام و صلاحیت و مسئولیت را سپارده موگر دیر که مختت لیو مثلا موگر لیبتدان خپل جوڑخ تنظیم کرده خپل تشکلات با نمکار کرده او پا زمن که خپل مسئولیتونم چه کم لرده دیگو پا عالم انده موگر تریوها ده بریاوی لرو دی خلکو تا وخو تامین دی امنیت او دی کابل گرنیزون لوی قماندانه هم پا امدی اساس جوڑه سویده تاسو معلومه ده چې یعنی مخکې هم ګرنیزون نه تیر شوی دی ګرنیزون نه داسې وخت چې مثلا د جنگونو د پاره استعمال شوی دی منظم جبهه مثلا اداره کړی دی او په نتیجه کې خامخا بریاوې او کمی به هم لرله او حتی کله داسې حالات هم راغلي دي چې د نظامونو پر راپرځولو کې هم خپل نقش لرلی ده ولې دی غټ قوت لرونکي او د ډیرو صلاحیتونو لرونکي ولې په نن شرایطو کې چې موږ د یو قانونمند حکومت په خاطر کار کوو او د دیموکراسي په پلي کولو کې کار کوو نو ګرنیزون دلته خپل نخ په خپل سطح خپل اندازه لري په دې معنی چې ګرنیزون د وسته لپاره یو د همغږي اداره ده، ی همغږي او د قومندی دی والی او د خط شرکت مسایي د دل لپاره کارونه کوو.
مثلا کوم برخه کې باید
کېږي؟ زبا داسې ترتویم چې مثلا تاسو ته معلومه ده چې په خوانه دغه قوتونه د شي متلاشي کار کوي، امنیت په خپل ځړه او پولیسو په خپل ځړه او اردو په خپل ځړه، ولې کله چې ګارنیزون رامنځته شوی او ماته د مسؤلیت راسپارل شوی ده، موږ کوشش کړی چې اول یو وحدت قومندی رامنځته کړو. دا کار مو کړی په دې اړه اوس موږ په لوړ وظایفو کې، یو خو د عادي مسایل او عادي وظایف دي چې د حوزو د امنیت او د پولیسو او یا د اردو روزمره په خپل منځ کې کارونه د جزو تامونو ترمنځ په دې کې موږ زیات کار نه لرو، ولې په لوړه سطح کوم چې د امنیت په تامینولو کې ده، یا مثلا د ثبات په ساتلو کې ده، یا مثلا د لوړو وظایفو په ترسره کولو کې ده، یا د مثلا د اجتماعاتو د تظاهراتو د مثلا د لوړو برنامو د خارجي میلمنو د تګ راتک په اړه ده. دا مونږ په ګرنیزون کې دلته پلان گذاری کوو د درو قواو نه چې هغه اردو ده، پولیس ده، امنیت ملي ده، د درې قواو د اپراسیونونو مسؤلین راغواړو. دلته مثلا پلان گذاری کوو، د هغو منظوري هم د ګرنیزون په صلاحیت کې ده، تقسیم د کار ورته کوو، هغه ټول وظایف ته ځي او هر څوک په خپله وظیفه باندې مصروف وي، بیرته نتیجه ګیري او ارزیابي کوو او وظایف تر اوسه پورې ډېر په ښه صورت سره مخ ته تللي دي. د همغږۍ مسله ده،
مثلا انتقاد کې په دې باندې چې د امنیتي قانون تر منځ همغږۍ نه ده موجوده،
خو دا خو نو بیا د لورینې خبره ده او د هر چا دید ده چې دوی خپل هر څوک د خپل فکر او د خپل ځان نه مثلا ارزیابي کوي یا مثلا خبرې لري یا وینا لري. خو زه په اطمینان سره درته ویلی سم چې هغه څه چې مخکې وو، هغه ناخوالې، هغه کمۍ، هغه دوګانګۍ یا هغه مواجه کېدل، هغه اصلا د اوس لپاره نشته. مونږ د دې په اړه باندې تر اوسه پورې خصوصا په حالات فوق العاده حالاتو کې، حتی په یومیه وظایفو کې هم مونږ د اردو امنیت پولیسو ترمنځ ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده. هیڅ نوع اصطکاک یا برخورد یا مثلا ضدیت او حساسیت تر د موږ په منځ کې نشته. یعنی موږ کړي دي چې حتی تقسیم د وظایفو کو په لوړو حالاتو کې، مثلا قومندانۍ د عمومي ګارنیزون په خپل حد کې د درې ارګانونو په اجازه او د دوی په تعهد سره او د دوی په منلو سره تر جمهوري ریاست پورې، تر قومندانۍ اعلی پورې ګارنیزون مسؤلیت لري چې ټوله قومنده په خپل لاس کې ولري. په بله قدمه کې ښکته موږ مثلا بله قومندانۍ لرو چې هلته دا بیا هم د همغږۍ په اساس باندې هلته قومندانیت تنظیم شوی ده. په درېیمه نور موږ د قانون د پلي کولو په اړه باندې کارونه کړي دي، د تخلفاتو د مخنیوي په اړه په ښار کې دننه د غیر مسؤولو کسانو د مخنیوي په اړه مو کارونه کړي دي، د بې پلیټ او بې اسنادو وسایطو په اړه مو کارونه ترسره کړي دي، د تورو ښیښو د موټرو د مخنیوي په اړه مو خپل کارونه ترسره کړي دي، اسلحې مو بې سندونو راټولې کړي دي، د دایاک پروسې ته مو سپارلې دي.
د ټولو خلکو لپاره یو شان دي کنه؟ ځکه
یو شان
دي چې ډیر ځله ستاسو کارونو کې مداخله کیږي او د چارواکو لخوا او تاسو خپل.
زه به دا په اطمینان سره درته وایم چې زه چارواکو ته احترام لرم، مقاماتو ته درناوی کوم، او زه په خپله داسې څوک نه یم، زه له ټولو سره ډېر ښه شناخت لرم. ولې دا چې زه د یو چا سره یو رقم برخورد وکړم د بل چا سره بل څه دا نهسته. موږ همیش تاسې د دې پوښتنه کولای شئ چې د لوړو مقاماتو کاغه په د پارلمان پورې مربوط کسان دي، د پارلمان غړي دي، او یا د دولت په لوړ پورو چارواکو کې دي، په هغو کسانو کې دي. موږ د ټولو سره یو شان برخورد کړی ده، که وسایط هم په تخلفاتو کې لیدلې راوستلیم دي، که اصله هم لیدلې ده راوړیم ده، او که پرسونل مو غیر مسؤول لیدلې راوړیم ده. او تر یو حده پورې کار سوی، یعنی موږ د خپل کار نه راضي یو، مګم بیخي قانع نه یو چې موږ سل په سلو کې ټول مشکل حل کړی. ولې تاسو ته معلومیږي، وطنوالو ته معلومیږي، دنیاوالو ته معلومیږي چې دا بې نظمي او دا حالت ده پخپله د جنگ زیږنده ده، او د دې 15 کالو نه پورته په دې وطن کې سابقه لري. دا کریکټرونه او شخصیتونه هم موجود دي.
فرمایشونه درته نه دی راغلی؟
نه، ما ته فرمایش چانه درا کړی. کای را کړی دم په ډیر خو وازه باندې برته جواب ورکړی دا قناعت مرته ورکړی دا.
یعنی شوې ده.
یعنی شوې ده. خامه خاصتانو خامه خاصتانه
دا چارواکو له خوا مثلا یو څوک په ځینی مثلا بغیر مسولو پاړه یا مثلا د بی پلیټ موټر پاړه نه پدې اړه باندې
یعنی ستا دا فرمایشونه خدا وطن د مناسباتي کدای شي ما سره کدای شي نو خدانو به هر څوک فکر اتلای شي دا د دولتي چارواکي فکر اتلای شي زموږ د پارلمان غړي فکر اتلای شي زموږ مثلا متنفذین فکر اتلای شي ولې ډیر فشار نسته زه په خپل دی فشار
یو حالت موجود وي هغه د قانون پر کېدل ودا په دستون سره مخ شي یعنی خپل د حکومتي چارواکي دولتي چې د تېګونی قوی دي کړي دوی د خوانه مثلا چې د خلکو تمه ورته ډیره ده د قانون د پلي کولو په کې دوی د خوانه داسې چې فکر نه کوي ستاسو کارونه ولستون سره مخ کی
نو دا خو اول خدای چې په تطبیق کوونکې پورې اړه لري چې د څومره باید توان ولري څومره باید حوصله ولري او څومره وکولای شي چې طرف مقابل ته یادې چارواکو ته قناعت ورکړي دا موږ کړی لبل په لوه خامخه نارضایتي او ګلی او خبرې دي وطن په حساب دا هم را مونته سوي دي خو موږ اوس په دې نوي کال کې یو سلسله پیشنهادونه خپل مقامات ته وړاندې کړی دي چې غوي موږ ته باید یو طرز عمل یو کړندار را ثابت وي په دې معنی چې مثلا د دولت له لوړ پوړو چارواکو سره باید په کومه ساته او څه رقم برخورد باید وسره ځکه موږ هم غواړو چې په دې وطن کې اوسېږو دا شی
چې چلن کې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره
نه د چې
کوم موضوع شی وي تاسو یو
خو کله به پیښه شوی نو دا خوسته خامه خاصه خو موږ اوس وخت دی چې موږ سره باید لوړ مقامات زموږ د رهبری مقامات بیا هم موږ سره کومک هغه په دې معنی چې موږ دا وطن کې دا ناخوالې دا مشکلات لپخوانه او دا د اوس زیږنده نه ده د دې ډیر د سکاله څوار د سکاله مخکې زیږنده مو او لپخوانه 15 کال چې د طالب نه پاتې او 15 کال مخکې د مجاهدینو حکومت دا ټول کې د حالات نن موږ دې حساب دی ته حسابګيري ته سره ناشته
ډیر رحمت یې سره کوم برخه کې مثلا څنګه سره تاسو مخکې
دې چارواکو خوب دغه د تخلفات په برخه کې مثلا د وسایت او غیر قانوني وسایت موجود دي یو کلی وسایت ورته وای چې مثلا چپ لاس د پاکستان لاس وسایت موجود دي بعضی مثلا د زور په اساس بعضی د خپل غزاوق په اساس باندې د تور شو وسایت مثلا چاغه فرمان حکم موجود ده هغه وسایت موجود دي یا مثلا اسلحه د یو مل دوه مل چې درې مل تر څلور پورې چې استحقاق لري هغه مثلا کارتونه فوتوکاپي سوي دي او مثلا شلو ته توجه سوي دي یا مثلا پلیټونه د موږ د پارلمان د محترم غړو د یو دوه وسایت پلیټ راخصل سوی د شلو ته ورکول سوی ده حتی خپلوانو ته ورکول سوی چې دا موږ سره دا شواهد مدارک شته موږ په خپل وار سره خپل لوړ پوړو چارواکو سره خپل مشرانو سره دا خبره شریکه کړې ده چې ټول کار به په ټوپک نه کوو ټول کار به په زور نه کوو د سرک په سر به نه کوو کېدای شي بعضی کارونه په اداره کې دننه وکړو مصلحت ته کینو مشورې ته کینو دغه موجود شرایط یو څه تحلیلي فکر پیو کو چې په کومه وازه کې قرار لرو او دښمن څه کوي یو طرف دښمن ده چې هغه خپل کړل لري بل طرف زموږ خپل کمبودګان دي چې د حکومت کې نظام کې نه نه یو او بیا هم زموږ عمل کارت په یوازې دي چې مثبت طرف ته روان شو یا مثلا انکشاف او ظرفیت سازی را مینته کو مو په خپل د ناخوالو لپاره مثلا په خپل یو بیلګه کې نو دا مونږ اوس کوشش ودی کو چې مونږ باید مصلحت لاره مخکې لاړ شو په یوازې دي چې مونږ په چارای کې تصمیم نیسو دی چې په واسطه ودی چې په اسلحه ودی چې په موټر ودی چې په کارتونو باندې دا کېدای شي په دفترونو کې په جلساتو کې زموږ مشران سره کینی او دا تفاهم سره وکړي چې دا مونږ خپل پیشنهاد کړی او ان شاء الله مونږ د تجربې دی دیو چې ډیر زر به نتایج را ورسیږي ورسره به موږ خپلې بلاغې ورکو بیا به نو پرې کړې اقدامې بیا به د مراعات او د ګلې ځای به بیان وي
ډیر مننه احمد صاحب
کور مده ډیر تشکر ډیر مننه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
کتول ما خفا شولې دومره زر پس باندې غصه شولې ولې په کتول ما خفا شولې دومره زر پس باندې غصه شولې دومره زر پس باندې غصه شولې سلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تچی لخندانا تکشنا شله دومره زر پس باندې غصه شولې تچی لخندانا تکشنا شولې